1955 کال د ساور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنکړ او هغه د کورنۍ لول سغړو سره ووجل شو. اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان لمخې د دغه کس لمړنۍ نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه توري، څو چاقوګان، یو تبرګای او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک شل کلن کس کور هم د یک شمې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او تلي سیاسي چیرې دي یو ځای شوې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکي جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزای د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه له بنگلاديش سره د دویم شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پوډرانه ټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسیدلی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حد ورسېد چې دای د گاونډي له کورونا غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل؟
تاسو یې ته ما ته کوز درا کوي؟
هو، زه څه کوز در کوم؟
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په یوراپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د خیخي او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړې دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشئی موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشئی موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا برېتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشئی موادو ته مخه کړي. دې برېتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېتانیا د روغتیايي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 50% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشئی موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان چې د نړۍ په سطح کې لوی مو د تاریخو اول نمبر هیواد دا دی. اقتصاد نن کته پورتګال ټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشئی موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشئی موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشئی مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشئی په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد لامل راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نیوي او څوک مینه ورسره ونه کړی، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو لمخي معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دی. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینی ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینی پټیږم. آخر می دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مر نبینه.
هر په هان وای چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشئی موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي. له همدې امله خلک خپل یړی کې ورسره پری کوي، خو احمد شاه به خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې لکوره د باندې ژوند وکړي او خپلوانو څخه لري شي.
د دوی باندې متواتر تداوی کوم، په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې، لکه تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو هم سایه تو کوټو ایس پودري، خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلې پسترګو چې دا عمل کا.
ځینې متادین له کورنۍ څخه لري له معتاد ملګرو سره اوسېږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشئی موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چله دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال که ایم در زیران که آمده بود خانه باز
تیر کلمه ممال ایرانه کور ترغی حل تا موتاد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای والی زموک کررانغی زموک ماما دی باید پخواخوی و اوغم که را سر شدیک شی
در خوشی غم
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومری پڑاو که موتاد خوشحال ساتی. یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوند وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورونې او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد او رواني او ذهني ناروغي ده، باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګه ګوري؟ معتاد د مجرم پسترګه قتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي. یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاقه انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
دی مخدره موادو دی استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضی تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کم موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعاً دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو په هوای لوړ کړي او دا په هوای دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولای شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پر ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول، اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دله ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالرؤف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دله یو ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوار شي د کول ته، او په مړي ژوندي کې به ګاونډی سره او کلي خلکو سره به اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې ځای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدی هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوس، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. بي کله غلاو شروع کړي د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چانه پرېښوده، ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله حتی کومه صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې، نو اقتصادي مشکلات زیات شول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د همغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاق کاری کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو نه به ډېر وخت منطقه کې، چې کله به دی پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وای څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوند دی، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې را یاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلی د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور خپل راتوله چې زستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلی وي، خو پلاری سوای
مور ویل چې د پلاری هم خوښه ده، ویل بس ماز راسی د سمال یوسی.
خزه زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلی راکي؟ جلی خو به کوم عیب نه لري،
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده. موږ له کوچنیوالي څخه پیژنو، ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویل چې داسې د سمال یوسی، د سمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم، زیری خو به راکوې؟
او زیری درکومه، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما که نه منې، د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، چه گیره تا ویلا؟
تاسی ریختیا ما تا کنزده را کوی؟
هو، روشتیا کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیشنو او پلرگنی تر مشتش پیشنی، چه تیرش خلق دی؟ زموش ده کلی ده سالار کالور ده.
موری تا ما جیب خبری کوی، ما کلی ویل چن جلی بدرنگ دا و یا زما دا کورنی ندا خواخه. تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې؟
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه،
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.